دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د واده د خاوند دوه سکورونه وژل شوي دي. د شیرزاد د ولسوالۍ پولیسو امریکا غږ ته وویل چې چاودنه نن غرمه د برې تاخې په کلي کې هغه مهال وشوه چې یو مازدا موټر د سړک په غاړه په ماین اور برابر شو. د موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د افغانستان د حکومت د سولې د مصالحتي شورا د رئیس عبدالله عبدالله مطبوعاتي دفتر وای نوموړی په پام کې لري چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل کېدو وروسته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د موسم د پیژندلو د ادارې د اټکل له مخې د هیواد په ختیځو او شمالي ختیځو ولایتونو کې د لا زیاتو اورښتونو او سیلابونو د راوتو امکانات موجود دي. د پروان ولایتي چارواکي وای چې تیر شپه د دغه ولایت په مرکز چاریکارو کې لتر لگا دراویا کسان د ناڅاپي سیلابونو دراوتو لملا مړ شوي دي. 95 تنه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا وزارت وای چې ټپي شوي کسان په روغتونونو کې د علاج لاندې دي او د ځینو ناروغانو روغتیایي حالت خراب دی. فتونو سره د مبارزې د وزارت یوان احمد تمیم عظیمی نن د چهارشنبه په ورځ د تلیفون له لارې په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې د سه شنبه د شپې په تباه کوونکو سیلابونو کې 300 کورونه ړنګ شوي دي او ممکن چې د تلفاتو کچه لوړه شي. په تیرو دوه ورځو کې د پروان په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې د پرله پسې بارانونو له امله ناتاره سیلابونه راوتلي دي. ویان ویل چې د تیرو 15 میاشتو په موده کې د ډول ډول قدرتي پیښو له امله په هیواد کې له 300 زیات خلک مړه شوي دي او تقریبا 200 کسان ټپیان شوي دي. همداراز د ناڅاپي پیښو له امله شپږ سوه کورنۍ له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. ناڅاپي سیلابونو د کابل ولایت ځینې برخو ته هم زیات تاوان اړولی دی او د کابل جلال آباد او د کابل پکتیا لاره هم څو ځای خرابه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي کمیسیون د یو لړپوړي هیات سره د ملاقات نه وروسته هیله څرګنده کړه چې ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. قریشي په اسلام آباد کې ژورنالیستان ته وویل چې پاکستان په دې اړه خوشبین دی چې د ځینو ستونزو او تخریبي عناصرو د موجودیت باوجود به په نږدې راتلونکي کې په دې ارتباط پرمختګ وشي. د قریشي په وینا پاکستان د یو سولیز باثباته متحد دیموکراتیک او خوشحاله هوسا افغانستان په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې پر پاکستان باندې غږ وکړ چې بشپړ توګه د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو د عملي کولو په اړه په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي. په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مطبوعاتي ویان سهیل شاهین ویلي دي چې د طالبانو د دفتر یو لوړپوړي غړي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي سره کتلي دي. شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي اتحاد چارو لپاره د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول عبدالحق واسق د جرمني حکومت د ځانګړي استازي مارکس ټوټزل سره وکتل او د دوحه د تړون په عملي کولو باندې تاکید وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست محمد حنیف اتمر سره په تلیفون خبرې کړې دي. هغه د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په اړه د چین د همکارۍ د ژمنې په اړه ورته ډاډ ورکړ. خو په کابل کې زمونږ خبریال وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پیل کولو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. په څو ولایتونو کې جنگ هم زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وای چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 ملکیان یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي پوځ د 209 شاهین قلی وردو یوان منلی چې دغه قلی وردو د قماندان مرسیال جنرال عباس توکلی 13 ورځ په فاریاب کې له طالبانو سره په نښتو کې په پښه باندې زخمي شوی دی. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د قندوز په ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو له امله تقریبا 1500 کورنۍ له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي او 15000 کورنۍ په موقتي توګه د نورو خلکو سره د قندوز په ښار کې پناه اخیستې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام دفتر یا یو چا وای څه د پاسه 25,000 کسان بې کوره شوي دي. تیر څو هفتونه د قندوز خان آباد د لوی لارې د نیولو لپاره د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دا ستراتیژیکي لاره قندوز له شیرخان بندر سره او له تاجکستان سره نښلي. د یو چا په بیانیه کې د بې کوره شوو ملکیانو سره په عاجله توګه د سرپناه خوراکي موادو او د پاکو اوبو د مرستې غږ شوی دی. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د افغانستان د حکومت د پلټنې او ارزیابۍ ادارې د کورونا د کوننس اوبایي ناروغۍ په پیسو کې د خورد برد او خیانت په جرم د عامې روغتیا د وزارت د پخواني سرپرست په شمول 340 اوسني او پخواني لوړپوړي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. که څه هم چې په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي د کورونا د کوننس د ناروغانو تنفسي دستګاوې پاکستان ته په قاچاق وړل شوي دي، خو د دغه ادارې رئیس غزال حارس نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 15 په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرانس ته وویل چې دغه رپورټونه سم نه دي. آیوه دستګاه هم د نوموړي په وینا خارج ته په قاچاق نه ده وړل شوی. نوموړي وویل چې د قانونو او پټرولیمو د وزارت د پخوانی سرپرست میرمن نرگس نهان په شمول د دغه وزارت 13 پخوانی او برحاله ماموران د خورد برد په جرم څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دغو کسانو کې د نوموړي وزارت څو تنه لوړپوړي مشاورین هم شامل دي. د میرمن غزال په قول 340 لوړپوړو چارواکو کې 2 پخوانی والیان او د 4 وزارتونو معینان هم شامل وو. د الجزیرې تلویزیون د سه شنبه په ورځ ناوخته د قبرص د حکومت د افشا شو اسناد په رویت باندې خبر ورکړ چې د قبرص حکومت د پیسو په بدل کې د افغانستان د پارلمان اوسنی رئیس میر رحمان رحمانی د هغه میرمنې او دریو لونو ته د قبرص پاسپورتونه توزیع کړي وو. د ریپورت لمخې میر رحمان رحمانی چې یو وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د تیلو د رسولو ټیکا اخستې وه، زیاتې پیسې لري او یو کامیاب تاجر وو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د تفتیش ځانګړی دفتر یا سیګار وای چې د افغانستان د داخلي امنیت د ادارې په مرسته ورته تفتیش په دوران کې څرګنده شوی چې د قندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو برابر 50 پسولو کې پولیس په مخدره موادو باندې معتاد وو. د پولیسانو نمونه په لیست کې موجود وو خو اصلا وجود نه لري او خپلې تنخواګانې اخستې. حکومتي ځواکونو د قندهار ولایت د شاولي کوټ پولیسوالۍ باندې د طالبانو برید په شا تمبول دی. د دواړو خواو ترمنځ د 2 ساعتونو لپاره د درندو جګړو رپورټونه ورکړ شوي دي. د قندهار د پولیسو ویان جمال بارکزی امریکا غږ ته ویل چې 13 تنه طالبان وژل شوي دي، خو طالبان لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حکومت د مصالحتي عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په باب په تلیفون غږېدلی دی. عمران خان ښاغلي عبدالله ته بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو اسرائیلو، بحرین او متحده عربي اماراتو په شمول د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر تللی دی. په واشنگټن کې د امریکا غږ خبریال نایک چینګ وای ښاغلی پامپیو کوشش کوي چې د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو له برقراره کېدو وروسته د عربو او اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره خپل کوششونه له سره اپیل کړي او په سیمه کې د ایران د منځوي کولو حاجی هم کوي. ښاغلی پامپیو نن د چهارشنبې په ورځ ناوخته په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو د بهرنی چارو د وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان او نور لوړپول چارواکو سره د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د عادي کېدو په باب خبرې وکړې. د امریکا غاګ واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو د جمهور ډونالډ ټرمپ میرمن ملانیا ټرمپ د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټه غړو ته پخپله وینا کې چې د سپین ماڼۍ د روز ګارډن یا د ګلاب د بڼې راسن کوله په امریکا کې د کورونا د کوننس اوبا او نژادي ناکرارۍ په اړه خبرې کړې. هغه امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې د مصیبت په ګړې کې دوی ایوازي نه دي. ملانیا ټرمپ چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپل میړه لپاره د خلکو د ملاتړ د حاصلولو په غرض د سه شنبې په شپه وینا کوله. له هغه په سلهاو زرو امریکایانو سره همدردي وښودله چې د کورونا د کوننس اوبایي ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ملانیا ټرمپ په اصل د سلوانیا د جمهوریت تباه وه او د یوې ماډلې په توګه په 26 کلنۍ کې امریکا ته راغلې وه. هغې له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره واده نه وروسته د امریکا تابعیت حاصل کړ. توقع ده د لارا په نوم یو غټ سمندري طوفان چې د شمالي اتلانتیک په سمندر کې راپورته شوی دی او قوت یې شیبه په شیبه زیاتیږي. د امریکا د خلیج ساحلي برخې به نن ناوخته وځپي. چارواکو د تکساس او لویزیانا په ایالتونو کې له 1500 نه زیات خلک له خپلو کورونو نه ایستلي دي. د امریکا د ویسکانسن په ایالت کې وړم ورځ د پولیسو لخوا د یو نهش کلن تورپوستې ځوان له ویشتلو وروسته د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده. دغه پیښه د البایزا په ولایت کې شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په تلیفوني خبرو کې تما شوډلې چې بین الافغاني مذاکرات د جیر پیل سي او روان بحران د سولې په خبرو پای ته ورسیږي. دواړو د تاریخوالي په کمش ټینګار کړی چې بین الافغاني مذاکرات د فضا برابر کړي. عمران خان ډاکټر عبدالله پاکستان ته بللی او ډاکټر عبدالله عبدالله ورته ویلی چې د مذاکراتو له پیل وروسته به ورسي. د عمران خان او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې دي او چین هم د سولې له بهیر په ملاتړ ټینګار کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل سروان په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې د یو تیر مازدیګری د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی، د افغانستان بلګاونډي چین د افغانستان د سولې له بهیر نه د ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. چین د بشري اوربن غوښتنه هم کړې ده. د سولې د هڅې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې جګړې شدت اخیستی او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې څه کم 3000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اسلام آباد د طالبانو د پلاوی د سفر هم مهاله چین د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړی چې په بین الافغاني مذاکرات کې به له موقف ننګ وکړي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي چین د بشري اوربند قائمولو غږ کړی او سیمه ییز اجماع او د زندانیانو په تبادله بحثونه ورسره کړی دي.
سولې له بهیر نه د غوڅ ملاتړ اعلان کړ او ټینګار یې وکړ چې د چین دولت به بشپړ توګه له دې بهیر نه ملاتړ کوي تر څو کامیاب شي او وعده ورکړه چې د افغانستان د دولت لمدري څخه د سولې د مذاکراتو په جریان کې ملاتړ کوي.
د چین د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی په تګ او هلته شاه محمود قریشي سره د کتنې په تړاو څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملا برادر په کتنه کې قریشي ویلي چې پاکستان بل بین الافغاني مذاکرات هم لا تړ وکړي او د سولې د بهیر د تخریبونکو په اړه باید محتاط اوسيږي. د سولې د هڅې په داسې حال کې روان دي چې جنگ لا هم په شدت کې دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2000 کال په لومړۍ شپه میاشتو کې نږدې 3000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې کمیسون د خبرونو مشر زبیح الله فرهنګ وویل چې یوازې 610 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. زبیح الله فرهنګ دا هم وویل چې د 2019 کال په پرتله 1500 کې په ملکی تلفاتو کې که څه هم کمی لیدل شوی خو ملکی مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده.
له بده مرګه په دې شپږ میاشت 2950 ملکی کسان په افغانستان قربانی شوی ده. دا په دې معنا ده چې ملکی کسان اصلي زیانمنون کړي.
یو شمیر مدني فعالان بیا دلته په دې غونډه کې راغون شوي او د ملکی مرګ ژوبلې د درېدو د غوښتنې ترڅنګ په طالبان او افغان حکومت غږ کاوه چې جګړه دې ودروي او ژر دې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي.
دی یو خوا د سولې خبري روان دي، بل خوا جنگ شدا تخیستی دي. نو تقاضا مو د دې صدا ده چې کله د سولې خبري کوي اشاد وربند وکړي ترڅو وژنې او جنگ صفر ته ورسیږي ولسونه په آرام ژوند وکړي.
موږ غوښتنه د دولت څخه هغه ده چې هغه د پاتې بندیان هم خوشي کی د دې ترڅنګ طالبان څخه موږ غوښتنه ده چې دوی انعطاف وکړي، جګړې ته کمښت ورکړي.
په دې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټوئیټر لیکلی چې د سیاسي دفتر یو هیئت د جرمني له ځانګړي استازي مارکس پوتزل سره په دوحه کې کتلی او د دوحې د تړون په تطبیق ورته ټینګار کړی دی. بین الافغاني مذاکرات چې لا هم د پیل سرک نه لیدل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امنیتي مقامات وايي د کندهار د شولی کوټ ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو طالبانو لوی بریت پر شا تمبولې او د ولسوالۍ مرکز لا سقوط څخه جغورل سوی ده. په ټوله کې په کندهار کې ناامنی زور اخیستی او د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې جګړه د شار تر دروازې پورې رسیدلې. نور تفصيل د عزیز الله پوپل پر پورت کوي.
د شولیکوټ ولسوالۍ په جګړه کې چارواکي د اتلس وسلوالو بریت کوونکو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د کندهار د پولیسو وایاند جمال بارگزی وایي چې 13:15 بجې په لوړ شمیر کې وسلوالو بریت کوونکو طالبانو د شولیکوټ ولسوالۍ پر مرکز ډلیز بریدونه پیل کړی چې د سهار تر 8 بجو پورې دوام درلودي. شاغلی بارگزی زیاتوي چې افغان قواو د ولسوالۍ یاد حمله پر شاتم بولې او د ولسوالۍ مرکز هم په بشپړ توګه د افغان قواو په لاس کې دي.
13:15 وسلوال تر هرګورو د شولیکوټ ولسوالۍ پر قرارګاه باندې ډلیز حمله وکړه چې زموږ پولیسو مخه ونیوله. وسلوال په شا وتنبول چې په همدغه کې اتلس وسلوال وژل شوي دي او یوولس یې نور زخمیان شوي دي.
په ورته وخت کې د شولیکوټ ولسوالۍ یو لوړپوړي امنیتي مقام د نومونو ټولو په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په برید کې څلور پولیس وژل شوي او درې تنه نور هم ټپیان دي. خپل وسلوالو طالبانو د شولیکوټ ولسوالۍ د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. شولیکوټ د کندهار شهر په شمال 80 کیلومتري کې له زابل او روزګان ولایتونو سره په سرحد کې پرته ولسوالۍ ده چې د کندهار روزګان لوی لار هم ورڅخه تیر شوې ده. یاد لار هم له تیرو درو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د غواښونو په واجه تړل شوې او هیڅ تګراتا قرباني نه دي شوې. په ټوله کې په کندهار کې د نامنوي په دوام د دې ولایت په نسبتا امن ولسوالۍ کې هم جګړو زور اخیستی. د کندهار اوسیدونکو پر امنیتي ادارو باندې نیوکه کوي چې د جګړو لمن د شار تر گاونډي ولسوالیو پر رسیدلې او دوی په مخنیوي کې پاتره راغلي.
عوام خلک ګرځي په شکم رسو عوام خلک شي دا په خدای به چرګان سره د ماشام په ډوډۍ قدرت نه لري. یو پلا کورنا راغلی د کورنا څخه به وځ د شار دروازو ته طالبان را ورسره بچ دي مخنیوي وي کې دي مخونه سي
دا خو دولت نه خدي خپل خبره سره وکي بای چې مختوی وکي ستا قربان. د غراز د کندهار شهر اوسیدونکو وای چې د شهر په دننه کې هم د غلچکیو بریدونو لړۍ توند سوي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې تر 15 زیات کسان پکښ وشل سوي دي.
چې دا کې دغه د کم دي یو څوک محفوظ نه دي چې د کور څخه راوځي. نو دا جدا د نور وزارت ته دغه څخه مغشتنه دغه چې کندهار په خوا به دا چې د ظلم په ساتبه د دې ځګي څخه امنیت ساتل کېدی اوس خصوصا د جنوب غرابځي په دونه مشهور ولایت جنگ د شاده دروازو را ورسېدی. دا د سرباز مشکل نه دی. سرباز یونت وکړه د قربانی ورکړه د ټول رهبری چې په ورپور چارواکي د غوسه خو دغه غشتنه ده چې څه شو شوې هغه وخت چې بیا شهر خدای نه کړه لکه کندوز لکه یلمن دغه په بدخلیک مجاختان وسو.
د کندهار د پولیسو وایاند جمال بارگزی د نامنوی د مخنیوي په اړه داسې وایي
چې هر حمله شې کړه د دې تلفات دلیل به تلفات نه دلیل ځکه په دې دغه سره چې موږ اوس په دیپایا لات کې او صرف موږ دیپا وره کړی ده. نو د دې د خاصه پر موږ د لیزي عملی کې چې موږ یې مخه نیولې ده هغه تم دې تم غاشماتون کې جواب وسلوال تور کړی دي.
د چارواکو له ډاډ سره سره د کندهار اوسیدونکو له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د امنیتي غاښونو په لمنځوړلو کې دي عملی ګامونه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د بازرس یا پلټن کې دفتر وایي څلور څلوېشت پخوانی او اوسنی چارواکي د کورونا د ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره په ځانګړې سیمه بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت له امله لوی څارندوالۍ ته معرفي کړي دي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د بازرس یا پلاتون کې دفتر مشر غزال حارث وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس سره د مبارزې لپاره په ځانګړې شوی بودیجه کې د یو شمېر دولتي چارواکو لخوا د غبن او ناسم مدیریت په اړه د شوو راپورونو په حق له خپلې پلاتنې بشپړې کړې او دا ورته څرګنده شوی چې په مرکز ولایتونو کې د دغې بودیجې د مصرف او مدیریت په برخه کې یو شمېر چارواکو سرغړونې کړې دي. میرمن حارث ویل چې دغو پلاتونو پر اساس د بازرس یا پلاتون کې دفتر د افغانستان افغان حکومت یو شمیر پوخانی وسنی چارواکی لوی سارنوالی ته معرفي کړی دي.
تمام موارد را که به لوی سارنوالی روان کرده
د هغو اسناد دوسیه چې موږ یې له مخې پلټنه کړې ده او د هغو په اساس موږ تورن کسان سارنوالی ته معرفي کړی دي. د نن ورځې تر پایه یې سارنوالی ته لیږو.
سارنوالی میفرسته
د افغانستان د بازرس یا پلټونکي دفتر د معلوماتو له مخې لوی سارنوالی ته په دغو معرفي شوو چارواکو کې په مرکز ولایتونو کې څلور څلوېښت برحاله او پخواني چارواکي شامل دي. دغه دفتر د معلوماتو پر اساس د عامې روغتیا پخوانی وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز، د عامې روغتیا وزارت دوه برحاله او دوه پخواني مینان، دوه برحاله او دوه پخواني والیان هم په دغو چارواکو کې شامل دي. د عامې روغتیا پخواني وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز امریکا غږ اشنار علیو سره په خبرو کې تور ولګوه چې افغان حکومت هغه مامورین محاکمه کوي چې خدمت یې کړی او هغه مامورینو قدر کوي چې د ښاغلي پیروز د ادعا له مخې په فساد کې ښکیل دي.
آیا د کرونا د وبا سره د مبارزې په سختو ورځو کې د صادقانه خدمت بدل هم دار چې سرنوالی ته وپیژندل شم؟ متاسفانه یو شمیر د کرونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو شوو پیسو کې په مختلفو پروژو کې لکه د وچې ډوډۍ د ویشلو او اطلاع ورکولو په پروژو کې په فساد کې لاس لره شخصا د جمهور رئیس لخوا ستایل شوی دی.
د افغانستان د شفافیت د سال اداره چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې تحقیقي راپورونه چمتو کوي د بازرس یا د پلټونکي دفتر په اقداماتو هم شک څرګند کړی. د شفافیت د سال د ادارې رئیس سید اکرم ابزلی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د سال دغه ادارې ته د بازرس دفتر لخوا د عامې روغتیا وزارت د برحاله او پخوانیو مسؤلینو پر وړاندې د فساد د تورونو پلټل سطحي او مشکوک ښکاري. ښاغلي ابزلی لیکلي چې داسې یوه اداره چې نه قانون لري، نه تشکیلات او نه همکاري استقلال، څنګه کولی شي چې د سیاسي ملاحظاتو پرته سارنوالۍ ته د چارواکو د معرفي کولو په برخه کې لازمه څېړنه ترسره کړی شي؟ خو د بازرس یا پلټونکي د ادارې مشره وایي چې دا اداره یوه خپلواکه اداره ده او کومې پلټنې چې د کرونا د وایرس په بودیجه کې د ممکنه غبن او ناسم مدیریت په هکله کړي په بشپړه توګه د سیاسي فشارونو پرته کړي او د هغو مسایلو په اړه یې کړي چې دوه سیمه ییزو رسنیو په باب تحقیقي راپورونه خپاره کړي وو. د بازرس یا پلټونکي اداره یو کال وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د یو فرمان په اساس جوړه شوې ده. د جمهور رئیس په فرمان کې دغه ادارې د جوړېدلو هدف په ساس سره په اغېزمن ډول مبارزه او د شکایتونو په صورت کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د کړنو څخه څارنه ښودل شوې ده. افغان حکومت د کرونا د وبا د پیل سره سم شاوخوا شل میلیون امریکي ډالر د دغې وبا سره د مبارزې لپاره ځانګړي کړل. همداشان حکومت د پارلمان له تایید وروسته د روان مالي کال په بودیجه کې هم بدلون راوست او د یو شمېر پروژو لپاره ځانګړې شوې پیسې د کرونا وبا سره د مبارزې لپاره بېلې کړې.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن داد امریکا جاغ اشنا را دیاده. یونیسف په پکتیکا ولایت کې روغتیایي مرکزونو ته د نږدې سلو میلیونو افغانیو معادل طبي وسایل او درمل ورکړي دي. مسؤولین وایي چې دا به یې د خدماتو په شکولو کې خورا مثبت اغیزه ولري. ابراهیم رحیمی رپورټ رالېږلی.
د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې د یونیسف له لورې د دغو طبي وسایلو او درملو مرسته د شپږ نوي میلیونو افغانیو معادل ده او د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو سره کیږي. د پکتیکا دی ولی مرستیال شربت شاه ارګونی د یادو وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا به د روغتیایي مرکزونو د ښو خدماتو په وړاندې کولو کې خورا مثبت اغیز ولري.
ټول ټال قیمت یې شپږ نوي میلیونه او پنځه لکه او څو زره دي بدون له صابون نه. او د صحت عامې د ریاست نه غوښتنه دا ده چې دغه مواد تاسو ته د سترس درکړی نصف اداره درکړی ده نو د لپاره درکړی چې ولسونه ورنه ګټه واخلي. نو غوښتنه هم دا ده چې دغه وسایل او توزیع کې شپخانو باندې تر څو موږ تاسو وطنوال ترې ګټه واخلي.
د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولی وایي په داسې حال کې چې روغتیایي مرکزونه یې له ځینو ستونزو سره مخ دي وبه کولی شي چې د خلکو اړتیاوې تر یوه بریده پوره کړي. نوموړی ویل چې د یونیسف یا له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې په دغه مرسته شوی وسایلو کې د واکسینو د ساتنې، د اکسیجن د تولید، د مریضې برېښنا د برابرولو او د غرض یو شمېر نور وسایل شامل دي. د اسد الله رسولي په وینا هڅه اداله چې د مرکز خرانې ولسوالۍ ټول روغتیایي مرکزونه معیاري او ناروغانو ته پکې وړ خدمات وړاندې کړي.
روغتیایي مرکزونه ته کوم چې ورته مشخص شوی دي چې هغه لري پرتې سیمې دي چې هغه ته موږ د واکسینو د ساتلو لپاره ستونزه درلودله، نو اوس پرې دغه سولري اکسورونو په واسطه سره زموږ هغه ستونزه راپاشي. مخکې موږ به نور د مثلا د سی سي څخه یو د بي سي څخه پرای روغتیایي مرکزونو ته واکسین سپلای کول، روزانه شکل باندې زموږ واکسیناتور به هغه ته تلل، نو اوس به زموږ په هر روغتیایي مرکز کې دغه سولري دغه یخچال نشټون ولري او موږ ته بیا د مشکل به کوم موږ په دې برخه کې درلودل هغه راپاشي. نو موږ دا لاستونه دوه لاستونه چې سولري اخصالونه دی، ولاستونه د اکسیجن جوړولو ماشينونه دی، او دا د سولري اخصالونه زموږ لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده. کوم صابون چې هغه هم په ملیونو باندې توزیع کی، په کورنۍ باندې توزیع کی، هغه د خلکو د عامه فوی په خاطر باندې ترڅو چې لاس منځل په خلکو کې عام شي، دا ډېر ښه صابون دی ترڅو چې وکول شي چې موږ هر کور د توادار کو چې د خپل لاسونه پریمینځي او د ساري ناروغي د کنټرول او مراقبت کړي د خبر خوښ.
پکتیکا دی ولایتي ملکی روغتون په ګډون په ټولو ولسوالیو کې په مجموعي ډول تر ډیر شو زیات روغتیایي مرکزونه لري، خو زیاتره وخت خلکو شکایت داوی چې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. د یو شمیر پکتیکاوالو په وینا زیاتره روغتیایي مرکزونه د طبي وسایلو، دوا درملو او د نارینه او ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ دي، خو چارواکي په دې برخه کې د خپلو هلو ځلو خبره کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړي شپږمیاشت کې 325 میلیون ډالر صادرات او د 2 میلیارډ او 600 میلیون ډالر په ارزښت واردات شوی دي. دغه وزارت وایي چې د کورونا وایرس له کبله چې نورو هیوادونو ته سوداګریزې لارې بندې شوې، د تیر کال په پرتله واردات او صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 2019 کال کې د افغانستان صادرات 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدل او په پام کې و چې په 2020 کال کې د 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات وشي. خود کورونا وایرس لکبله د روان میلادي کال په لمړی شپږ میاشتو کې صادراتو کې د تیر کال په پرتله 30% کمواله راغله ده. د یاد وزارت سرپرست مرستیال عبدالکریم ملکیار د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل کڅ هم د محل واردات او صادرات په عادي توګه دوام لري، خو کورونا وایرس له امله د غچار د وی مودې لپاره ټکنه شو.
درې میاشتې زمونږ بندرونه د سوداګرۍ پر مخ تړلې وو. زیاتره هیوادونه د خوندیتوب لپاره پروازونه هم ځنډولي وو، نو موږ ونه شو کولای د حواله لارې هم صادرات وکړو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 325 میلیون ډالر صادرات او 2 میلیارډ او 600 میلیون ډالر په ارزښت واردات شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت همدارنګه وایي چې افغان حکومت په 2019 کال کې 1 میلیارډ صادرات او 6 میلیارډ واردات درلودل. د اقتصادي چارو کارپو شوا ابراهیم په دې اړه چې د صادراتو او وارداتو کمیدل به څه اقتصادي زیانونه ولري وویل
صادرات وارداتو کمیدو لکه بل د هیواد په عوایدو باندې ډیر منفي اغیز وارد شوی دی.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.